السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره یې موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاوو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې ده. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې دویم وار نیمه پای لوبه ده. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخامخ شو چې هغه نیمه پای لوبه یې بایللې وه. سږ کال چې نړیوال جام په کرابین کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او سریلانکا ټیمونه مات کړي دي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي. د اماراتو د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 9 نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 و زیاتوالی ښیي. او فرانسه وایي چې ځواکونو یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دا عملیات د روانې جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ ترسره شوي. لاندې خبرونه مو واورېدل. خبرونه کې د دغو موضوعاتو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ یې د حالت ته راوستلې. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپي رسنۍ خبريږي. خپلواکي رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅې کیږي.
ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د ولسي جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته یې وسلوالو اور اچولی.
زه حاضر یم حساب ته سیار توک ماستر حساب کوي. ما ګیلم داداسې زما کور څو ګناه کړی دسې دوی سوځي.
په هلمند کې د پاسپورټ د ستونزو په اړه هم درته وایو.
دا یو مې شاوخوا کېږي چې زه هره ورځ راځم او ځم بس دغه پاسپورټ ناسم او پاسپورټ کار مونه کېږي.
دویمه نیمایي کې د سپورټ او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګه د سر موضوع ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ویلي ک طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریکس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي دوه کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کیږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبان وایي په دې اړه خبرې اوس نشي کولی او هر کله چې رهبری تصمیم ونیسي په دې اړه به خپل دریځ اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریکس سملاسي خوشي کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوې د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوري تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو په خوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
دا په دې معنا نه دی چې ګنید مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاري په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی
اپورو نوائی د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. شنونکی شفیق همدم وایي داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زندانی دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د ښاغلي مارک د ازادېدو په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وایي داسې هیڅ شی به ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې شپېته سلنه ماشومان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارځواکي هم زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند دی اخیست.
د اته میاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بیوزلۍ له امله یې خوراک ته څه نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواک سه. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی، وایي له تېرو دوو میاستو را په دې خوا یې څلور میاستنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شوم رزګي ګروختون ګروختون ګرځم چې د ماشومان درملنې لپاره کوم ګروختون تخفیف راکړي خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته پته مېم وګورم چې څه وکړي.
رحیم د سینه بغل لور ترڅنګ په اوبوس وزیدلې زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دوی موندنې ښیي چې د محل شپې تسلنه افغان ماشومان د ناسم کورنۍ اقتصاد له امله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه شوې ده. د دغه ادارې معلومات ښیي چې په تېره ډسمبر میاشت کې 115 ماشومان له سینه بغله او 40 نور د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د راپور کې ویل شوی افغانستان کې ډېر شمېر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه وروسته له هغې تړل شوي چې د کارکوونکو او روغتیا پالانو معاشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لورې د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95% وګړي بېوزله شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته دولتي ورځپاڼو د چاپ چارې پیل کړې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې خپلواکو ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، خو د ځینو خپلواکو رسنیو مسؤلین وایي چې په یو ډول یې د سانسور هڅې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې په خوا غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو. خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤولان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤول چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښ یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو، او له بده مرغه چې موږ شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیالله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو میاشت کې دولتي اخبارونه ټول چاپېږي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همداراز آزاد رسمان ته زموږ لخوا کوم اصول سیدي آغاز رعایت کړي، بیا ستونزه نشته ورته. د رسنو قانون چې کوم مخکې و هغه مریول اجرا ده، د هغه په چوکاټ کې باید نشرات وکړي چې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه دا پکې محفوظ وي. ستونزه نه ورسره لرو او د چاپې موږ مانی نه یو، او اوس ورځپاڼې نشته، موجه دا د سدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 70% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو استاذ نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان ناسمه بولي او وایي چې د ښاغلي محبت کور د شخصي دښمنۍ له کبله سوځول شوی دی. دا چې خپله ښاغلي محبت سره ادعا لري او طالبان ځواب ته نور څه لري، تفصیل په دې راپور کې اورو.
زه نه کوم خیانم، نه غاصبم، نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو د استازي نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلي محبت ازادي رادیو ته د یو شمیر ویډیوګانو په لیږلو سره ادعا کړی چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې وخو، یوه لور یې په کور کې وه چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې وه چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دیني کتابونه هم سوځېدلي دي.
ما د ترجیح ورکړه چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم. ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده. زه ولې وطن پرېږدم، ولې تیښته کوم؟ زما جرم ګناه څه ده؟ زه حاضر یم حساب ته، سیارت ما سره حساب کوي. خو دا چې زما کور سوځول کېږي، زما ګیلم دا داسې، زه خو زما جرم سوځم، زه مجرم یم، خو زه کابل کې اوسېږم، راځي چې ما سره حساب سره وکړو. نو زما کور څه ګناه کړی دی دوی سوځي؟
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دینی کتابونه اور اخیستی. خود طالبان و دو حکومت ویان زبیالله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې دا پیخه د شخصي خصومت له عمله شوی. د نوموړي په خبره کسانی معلوم او تعقیب دي.
هغه کوم شخصي خصومت درلود، بیا دې په دکور کې نو دښمنان ورغلي کړل د کور ته ورچول، کسانی معلوم دي دښمنی هغه تعقیب دي.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپل ادعا ولاړ دی، وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوي او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهد الله او نعمت الله کورونو ته هم اور اچولی دی.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوا وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه سپورت او تاندې څانګې لرو. هیله ده چې راسره پاتې شي. اوس ورځو کونړ ته. هلته خلکو ته د کار په مقابل کې د غذا یا خوراکي موادو د ورکړې زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیره او نورو غرنیو سیمو ته د غزیدلی سرک د ترمیم چارې روانې دي. په سلګونو کسانو خپل بیلچې، کولنګونه او نور وسایل په لاسونو کې نیولي او خپل خلکو ته د اسانتیاو پر برابرولو بوخت دي. د سیمې یو تن قومي مشر شمس الدین راته وویل که څه هم چې اوس د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي، خو په سرک کې د غټو تیګو او د غر وهل د دوی په لاسونو کې پرشته وسایلو ناشونی کار دی.
دا غټه تاسو په خپل ولیدلې دا د پلک او د چنې او د جبل شنه دی. موږ د امارت نه غوښتنه داده چې دوی موږ ته ماشينونه راولي، سکواټري داغه په امثالو د سنور ماشينونه راولي. دا غټه موږ ته اوسم په دې سرک کې زی په زی باندې پرتی دي. تاسو ولیدلې
په کونړ کې طالب چارواکي خوړول نړیوال پروګرام څخه مننه کوي چې اشرکونکو ته د کار په بدل کې د خوراکي موادو غم خوړلو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
تقریبا د میاشتې یو کاسته چې دو بوجه وړه دي، دوه ټاپ کې غوړي دي، دوه منه دال دي، دغه شان مالګه ده. دا ټول 30 کیلومتر سرک منځوري شوې ده. 200 شل متر چتنادي دیوالونه پکې دي. دا شپږ میاشتې کار دی. شپږ میاشتې مواد دبليو پی د خوانه دی ته ورکړی کیږي او تقریبا ټول پکې 1500 کسان پکې کار کوي.
خاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د یادې سیمو اوسیدونکو سره د سرک په جوړولو کې د لازم وسایلو کومک وکړي. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې شرکونکو ته په داسې حال کې د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت ګڼ اوسیدونکي د خوراکي توکو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په سیمه او نړۍ کې تودې مسلې څه دي. یو خبر دا ده چې په روسیه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. همکار مې احمد تکل دا مسلې تعقیب کړې. استډیو کې راسره دی تکل صاحب. په روسیه کې د کورونا وضعیت څه ډول
دی؟ ډېره مننه. روسي چارواکو نن په دې هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1,24,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دا د کورونا د وبال پایله. په روسیه کې په یو ورځ کې د کورونا د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمېره ده. روسي چارواکو همداراز د کووید 19 ناروغۍ له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 621 کسانو د مړینې خبر هم ورکړی. له بلې خوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 14 زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤول چارواکو ویلي دي چې په نویو 10 مواردو کې 28 هوایی ډګر ته را رسیدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار، لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه په پیکن کې پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکي باید په چارتر الوتکو کې سیدا پلازمینې پیکنګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي.
ډیره مننه اوریدونکو. په روسیا او چین کې مو د کورونا د نویو پیښو په اړه واوریدل. له احمد تکل سره پاتې کیږو. څو شپې نور هم د ځینو راپورونو او د غراس پیښو په اړه درته وایي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د خبرونې د برخې ته مهر کلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاسپورت په اخیستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګاه کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په اخیستو کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 1500 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چاري روانې دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږد کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستانه پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه آسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورټونو دا غوښتونکي شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورت ریاست مخې ته ناستې څو پاسپورټونه ترلاسه کړي خو وایي نه دي توانېدلي. له ډلې دوو کسانو عبدالباري او جاوید چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وویل.
غوښتنه مې دغه ده چې څه کار مخ ته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو مژ زخپل ماول زخپل ځنه تایدوم تقریبا د یو میاشت کې چې هڅه کوم چې پاسپورت واخم. پاسپورت ځان ته جوړ کوم، خپل ته بیروبار ډیر دی، کار مسوس دی، کار ډیر مقرر روان دی. نو د یو میاشت شاوخوا کې چې زهر او راز راځم او زم راځم او زم بس دغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کار مونږ کېږي. لامل خو دغه دی چې دلته په پاسپورت سیاست کې دلته کارونه یو لامل دی چې دلته کارکوونکي چې هغه سم کار نه کوي، کار ډیر ورو روان کړی دی. بل لامل دلته د خلکو ډیروالی دی چې خلک پر ډیر دي ګڼ پر ډیر ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټونه ځان ته جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکونکو د کمی له امله ځینې چارې د ځنډ او خنډ سره مخ دي. او په خبره که حکومت د پاسپورت ریاست د کارکونکو شمیر زیات کړي، د خلکو کارونه به پر وخت ترسره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات شي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1400 کسانو ته پاسپورټونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادې ادارې مشر حبیب الرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکه نه کړې ده چې د پاسپورټونو د جوړېدو چارې روانې دي.
تقریبا روزمره زموږ مراجعه کوونکي 800 کسان روزمره مراجعه کوي راځي. خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوی ده، چونکه هلته په مرکز باندې بیروبار زیات ده. بس روزمره د 80 کسانو کار خپل راکوو او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړی ده. ورته ولسوالیو مرکز شو مکمل نوبت ده، دغه نوبت په اساس باندې خپل کارونه مخته وړي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورټ جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي. او ځینې چې پاته هم دي، نو یو لامل یې هم دا دی چې پاسپورت نسی ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورت په اخیستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفیت چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفیت د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادی روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوادو کې راغلی دی. او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده، من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاکی رو دول سیزو کیز موجه ده کرن سیکتور ته هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگی ده سوداگری او صنعت پا برخه که هم ده پام وار کار نده سوی. نو لامل اوس موجه ده نور هیوادونو واردادی توکو ته محتاجیم. که په دې دریو برخو کې کار وسی موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشت ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت چې قوي سره د منګ د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول لمدې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړ شي. او څه اوازونه جګیږي که نه هر ورځې اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه مې پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدل کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ازادۍ راډیو پرون شل کلنه شوه او نن یې د خپلو خپرونو درېیمه لسیزه پیل کړه. د ازادۍ راډیو د شل کلن مزل په اړه د ازادۍ راډیو د شل کلن مزلب د ازادۍ راډیو د شل کلن سفر په اړه ستاسو خبرې اورو. ستاسو له پیغامونو
بس ولشایم د خوست ولایت نه د ازادۍ راډیو د شل کلنې خدماتو ټول او لسته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو یوه داسې جادوګر راډیو ده یقینا چې په موخې طله ډیر تفصیل کړه ده. ډیر وخت نه ورم نشنه اسمان لاندې وختونه ډیر خوخیږي او د سندر مرمانه خبرونه نه خوخیږي. خارج کې به چې کله ووم د گئیز نه ما تقریبا به یو بجې پر اوري دا مکمل اوري خو دا سی به چې کله به شپه سره ډیر به خپاوم او بیا مې یو مسجل و خستلو هغه خپرونه مې ثبت کولې. بیا به د شپې ورېدان د شپې د دولسو بجو پر به نو بیا هغه خپرونې ورېدلې. الله ما ده په عمر کې برکتونه وچوي، الله د اجرونه ډېر کړي.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د ازادۍ راډیو د شل کلیزې مبارکي وایم. مونږ اول ډېر په توره شپه کوو ازادۍ راډیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې کورنۍ ورځ ته راواستلې. ازادۍ راډیو نه مې ډېره مننه کوو، هر وخت یې اورو. مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل، ډېره مننه. د یو پیغام زما دی چې تاسو د یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړوئ چې له پانونه خلک یې درته کولی او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زه الله محمد د فراد د ولایت د بقواد ولسوالۍ سره د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درېیمې لسیزې ته د ازادۍ راډیو مبارکي وایم. ازادۍ راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادۍ راډیو مې دا 15 کاله چې زه په خپله ازادۍ راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته ډېر عمرم ځینې خوشحاله یو.
ازادۍ راډیو شل کلنې مبارکي وایم چې د شلو کالو وخت شل کاله پوره شوله. دغه ازادۍ راډیو د خدمت د ولس دغه تر ټولو نړۍ رسولې دي او ساتیر ته هر وخت په هر ډول مشکلات کې دی خپل کوشش کړی دي همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي. نو دا هیله توجه مې ده ځنې چې نور هم دا شنې پر مخ لاړ شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یې ازادۍ راډیو پرون شل کلن سو او لدې سره د ازادي رادیو د خبرونو په جوړښت کې هم څناڅه بدلونونه تاسو ګورئ. په دې هله چې تاسو هم را سره د غنوي بدلونونه وزغمي، دا بدلونونه د دې لپاره شوی چې موږ رادیو لا هم متحرک کو په ځانګړي توګه خبري برخه. په دویم نیمای کې درته 19 پروګرامونه تاند څنګه او د سپورت برنامه نشر ته چمتو دي، خو اوس ورو د خبرونې دویم نیمای ته نږدې شولو، څلور نیمه بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له طالبانو د امریکا د برمتشوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشکې دوه غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړی دوه کاله وړاندې اختطاف شوی. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. نولس کلنو کامومرا افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. متحده عرب امارات وای چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو له خوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 8 نوي پیښې ثبت کړي. او فرانسه وای چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپږ ترهګر د محاربې لیکې لري کړی. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندل شي. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. مخکې تر دې چې سپورت اونیزه خبرونه ته او د تاند سنگ خبرونه ته راشو، راځي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د 19 کلونو نړیوال جام سیالي نیمه پایلو بکې د انګلستان پر وړاندې لوبيږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله سبا سه شمې د ماخام 5:30 بجې د انګلستان پر وړاندې د انتیکا په سټډیوم کې لوبه کوي. د 19 کلونو نړیوال جام د کارابین ټاپوګانو په کوربتو په ویسټ انډیز کې روان دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله د لوبې له زیمبابوې او پی ان جی ګټلې او په کوارټر فائنل کې سریلانکا ته هم په ماتې ورکړه. ول سره نیمه پایلو به تلارو مومنده. د انګلستان ټیم بیا سیمه فائنل ته رسیدو لپاره بنگلاديش، کاناډا، امارات او جنوبي افریقا ټیمونو ته ماتې ورکړې ده. په دویمه نیمه پایلو به کې چې د چهار شمې پورس تر سره کیږي، استرالیا او هند ټیمونه یو بل سره لوبه کوي. د وزلو بلیک دریم پړاو په چاچونه تیر ورځ رسمن د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې وشو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د وزلو بلیک دریم پړاو کې په څلور ګروپونو کې شپږ لوبډلې ګډون لري. د دې سب د معلوماتو پر بنسټ یاد لیک د کب میشته په لومړی کې په کابل کې پیلېږي چې لومړنی لوبه به د سرپل او سمنګان لوبډلو ترمنځ وي. یاد دی وی چې د لوبه په دغه پړاو کې د بدخشان، سرپل، سمنګان، کابل، لوګر، بلخ، نورستان، بغلان، پنشیر، فاریاب، کندز او بامیان ولایتونو لوبډلې ګډون لري. او د ویسټ انډیز کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې د یک شنبې ورځې نه وخت د هند په وړاندې د راتلونکو دریو شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د ویسټ انډیز نارینه لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ویسټ انډیز د فبروري له شپږمې تر شلمې هند ته په رسمي سفر کې له هندي لوبډله سره درې یو ورځنی او درې شلوریزې سیالۍ ترسره کړي. د معلوماتو پر بنسټ درې شلوریزې لوبې به د فبروري په 16مه، 18مه او 20مه نیټه د کلکتې په آیډین ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. خو له هغې وړاندې به د دریو یو ورځنی لوبو لړۍ د فبروري په 6مه، 9مه او 11مه نیټه د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدانه په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د 19 کلونو کمومرا ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسېده. په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به په نیمه پایلو کې د انګلستان سره مخامخ کیږي. پر روانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو. په یو بل خبر کې به واورئ چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شو. دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي. افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمنی کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوی. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شو، په 2018 کې جرمنی ته کډوال شو. والته د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړي. حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درنوی په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درې ملوبه کې هم ماتې ورکړه. د درېو لوبو دا لړۍ تیر جمعه په قطر کې پیل شوې وه. افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپ وهنه وکړه او هالند ته د 255 منډو هدف وټاکه. خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله. په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېرې 100 او ریاض حسن چې د لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې قیس احمد 3، راشد خان 2، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقي او عظمت الله مرزي د هالند 100 لوبغاړي آؤټ کړل. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي. هر برې 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغه دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي. افغانستان اوس مهال شاوخوا 26 دا ډول نورې لوبې لري او د دغه لوبو څخه 80% یو ګټلې ښایي مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي. او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یو اونۍ پاتې ده، چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي. بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه و او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې ده، هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب ترسره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي. خو یو شمیر لویدیځ هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقوقو د کارنامې په ځانګړي توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغه سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی. واشنگټن چین د ایغوریانو په نسل وژنه تورن کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړي او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلی دی. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځ لوبو یا کوارټر فائنل کې سریلنکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پای لوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلنکا لوبډله ونه توانېده یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شېبې دي، هغه مهال چې د سریلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډه اوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده. له سیالۍ وروسته د لوبغاړو د خوشحالۍ اتڼ. هغه شیبه چې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکونکي بختیار ساحل آزادی رډیو ته وویل
د ملي نولس کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوبیا کوارټر فائنل بریا یو پزړپورې بریا وا یو پزړپورې لوبه و د نړیوال جام اچ هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پورې په دې لوبې پاله د کوم لوبډلې په طرف زی زما له اند د افغان ملي لوبډلې د نولس کلنې ملي لوبډلې د توپوهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله لا هم په ستونزه کې راګیره ده دا هغه څه دي چې نولس کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپل وړتیا وښایي په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسایلو پاک له ډیره خبره نه کیږي خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پای لوبه او کاغه وګټي پای لوبه نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپوهنې په برخه کې ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا وشتنځای نوي جوړ نو کله چې د توپوهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته درې درې نیم سوه ټارګیټ درکړي یا دوه سوه اتیا اویا نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي نو زما له انده د توپوهنې په برخه کې دغه لوبډله سره باید خواري وشي یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي هغه کم منیجمنت چې د بالینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کومه خواري چې په دې برخه کې شوې ده دا واقعا د ستاینې وړ ده یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي خلف ټام سپینر لري خلک سپینر لري او خ چینامن بالر لري یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده
حدیث پردیس چې افغان خبريال دی او د کرکټ سره مینه لري غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوي روانه وساتي
د افغانستان د نونس کلونو څخه د کومرو د ملي لوبډلې لوبه چې سریلانکا سره و دا می ولید او ډیر می په شوق سره ولید ډیر د سپورت او د ورزش په اصطلاح هیجانی او حساسه لوبه و خوند وک او خوند خو ډیر دا وک چې افغانستان و ګټله او له خیره سیمی فائنل کې بلوبېږي او منګه امید توقع دا لرو چې ان شاء الله کوشش کړی چې سیمی فائنل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فائنل ته لاړ شي د لوبډله او فائنل هم وګټي دا خو به بیخي ښایي
د افغانستان له نولس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي څه ورته پکار دي بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري
لوبه له انګلند سره چې هغه یو انګلیش ټیم ده او دغه وشتنځاینه چې دی د نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځاینه جوړیږي ډیفرنٹ وشتنځاینه یې هغه کې د بولینګ لپاره وي د سپین بولینګ د بیټینګ نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به موسم بالته څنګه یې کنډیشن به څنګه یې آب و هوا به څنګه یې پلان یوازې د توپوهنې په برخه کې په کار ده او توپوهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته ځکه زمونږ دغه کم د توپوهنې کم لاین اپ چې د پټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوب کې خزلې دلې په بیټنګ کې یعنی مطلب می بیټنګ د چاغه د پاکستان خلاف هم خو بیټنګ وکړو د سریلانکا خلاف هم خو بیټنګ وکړو ار وخت بیا ټیلندر نشي کولای نو زمونږ په لوبډله کې آل راونډران نشته مهمه ده چې موږ خال راونډران په دې لوبډله کې لرلې او کوي په لوبډله کې کایو دوه بدلونه په لوبډله کې راوستل شي په کار د چریولي ځکه د انګلند فاست بولینګ ډیر ښه ده او بیټنګ ډیر سترونګ ده نو موږ باید خپل توپوهنې لپاره منظمه پالیسی جوړه کړو یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک موږ یو خپل اوپنر ولرو اغه راولو ک خیبر ولینه دوی استفاده وکي په اوپننګ کې یو ډیر خپل پلیئر ده یو خلوب غاړه ده یو بل آل راونډر په لوبډله کې کچری امکان وي اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپوهنې ورتیا ولري
د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام سیالۍ او دوهم پړاو اوس مهال په ویسټ انډیز کې روان دی او دا سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي. په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله. درنو اوریدونکو د دیونې خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لای ویونه ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي. د دې عقدو پایلې څه کیږي او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت را ایستلی شي. عقدې هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمه یې نه لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کیدو په سببونو کې راځي. د دې تر څنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي. لیکوال ډاکټر محب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزن ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي دا خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوې وي. بله مسله زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچ اخیستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یو معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یوه نیوکه یې ورباندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده یې خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بې عدالتي وي هلته عقدې پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې که هغه کاری محیط وي که هغه د کورنۍ محیط وي که هغه چیرې ټولنیز محیط وي کله چې یو فرد د بې عدالتۍ ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي بلاخره دغه کارمند خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بلاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپله کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته هلته غواړي درس وایي کله ده سره هر رقم چلند وشو که ښه چلند ورسره وشو ده ته ښې پایلې لري. خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو وټکول شو ووهل شو نو دا د همدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم، یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و زورول شوی و منو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول، که په ټولګي کې زده کوونکي، که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان، او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزمو سره ټوله معاشره که چیرته سالم رقابت ولري به شخصي اوږدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي اوږدو لپاره زمینه مساعدېږي تر شا بیا راز دا وي چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي اوږدو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بیا پتا سره نو درته څه نه وایي، زړه کې در سره بد مخې ته وړي، زړه به درڅخه بد وي، بلاره به درڅخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
وقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، نو ما نو په شخصیت کې ستنه نو ما پاکستان د خبرې ما پښ کړې ولا چې د عبد الخاطر ز ډیر وخت نو سره غېدم او بعد لا غنه زه تی بیا به ډیر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوی کړې یا څنګه راته د دې بیا مې لا حول ولا قوه چې بیا مې د سر کینم ډیر وخت نه ستنه هم هغه سات ډیر جذبه کوم نیمانه لري او کنيز دی وای بابا موږ مې عکس العمل عمل ورخد.
هغه ځوانان چې وقدې په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکو ملیحه وایي هغه وقدې چې ځوانان په زړونو کې ساتي یو وخت له زړه وځي خو کدوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم او کولی شم هر څه کار وکړم، یا ونه انتقام غواړم واخلم چې یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخ کې کم راولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده، هر وخت چې د چا ته په زړه کې کینه می وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغام په نظر د وقتو د ورکیدو یوه لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي، نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولې نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي، نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولی وقدی کیږي، د وقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له وقدو خالی کولای شي، په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ولی ځوانان وقدی کیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم ځای دره پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنۍ او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخی، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیگی، عذاب کیگی، روانی او فیزیکی او جنسی اړخه غوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ غوښنه کوي، او بیا چې کله ده ته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنه چلوي، یا مثلا کله چې قمندان سي بیا نو ذاتي خلق تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع وي، یا مثلا لس پنځه لس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومانو وژني، انسانانو وژني، حتی څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پړسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پړسولي او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي، پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وخدای کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسئلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنې په هیجاني ستونزو وخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جایې څه کوي داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورئ، د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصله مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، و حل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزې د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو، ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاکه لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوید چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوید چمن چمن، خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری، جنگ زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری. جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے، سول ستارات لغواڑی
سولی ستارات له او سولی ستارات له غواړي سولی ستارات له غواړي خي پاکي وب غواړي وینا وینا نه غواړي جنگ زتا نه غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتا نه غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتا نه غواړي امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی بنا بنا نہ غواڑی